ستړي مشي دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. د جمعې په ورځ موږ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې تر هغې خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونو ته دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره ځل چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلې. او د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیت په موقته توګه وځنډاوه چې افراطي وسلوالو یې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په دفتر برید وکړ. په دې برید کې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي وژل شوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړې. د سیف د چلډرن موسسې نړیوالې اجرائیه مدیرې هیلي تورنینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو ډیر زر به افغانستان ته ستانه شو. هغې وویل زه نشم مثارولی چې څومره خفه او څومره وحشت ځپلی یو چې له هغه کسانو سره هم داسې پیښه کیږي چې له ماشومانو سره د مرستې هڅه کوي. سیف د چلډرن موسسه چې وایي له څلوېښت کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغان ماشومانو مرستې او ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د پکتیکا چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي راډیو ته وویل د نهه ویشت تړلي ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویشت ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقات څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والي ویان دوی ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلي ښوونځي بیرته پرانیسي. په جوجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشري د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قمندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ له دیارلس نیله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېده.
تېره اونۍ په قوش تیپه ولسوالۍ کې د داعش ډلې وسلوالو طالبانو ترمنځ څو ورځو لپاره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ شو پلا اوښتې ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قمندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د یوې اونۍ په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د څرګندونو پر مهال وویل د دوی دا فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده. دا د خلکو د ستونزو پروګرام دی. دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شتمن د جامعه ولرو.
د خوست امنیه قمندان زیاته کړه چې د پولیسو له وروستیو فعالیتونو قومي مخورو او نورو ټولنیزو بنسټونو هم ملاتړ کړی او دوی په معنوي ډالیو نازولي دي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کیږي چې د سوریې د نږدې او کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې وي چې تېره میاشت د خبرو اترو اتم پړاو له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسید. د سوریې د دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه خو بلله. بلخوا د سوریې د اپوزیسیون د هیات بیان یحیی العریزي وویل
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهمه. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزادې سوریې ته ژمن یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل او وروسته یې د سوریې د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسیون سره جلا جلا کتنې لرلې. دا قزاقستان څارنوالۍ دفتر پر نوویل هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولې چې تېره اونۍ پکې د اور تر بلېدو وروسته 250 بک وګړي مړه شول. د څارنوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتباع دي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي دي. د اعلامیې په حوالاته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګېدنې علت د پخلي په ګرځنده ډبه کې اور لګېدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفا سیمه کې ور واخیست. د پیښې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو د تحقیق لپاره دوه دولتي کمیسیونونه وګمارل. له ازبکستان څخه سیات وګړي د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار او روزګار لپاره ځي. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیوونه واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. اوس هم څو رپورټونه راخلو. په افغانستان کې د ناټو د غوس ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دي یا د سولې خبرو اترو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې وځپل شي. بلخوا د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره تر بل هر وخت زمینه برابره شوې. وسلوالو طالبانو چې په کابل کې پر کانټینینټل هوټل د وروستۍ حملې مسؤلیت اخیستی لا د ناټو د وروستي خبرداري په اړه څه نه دي ویلي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د هغې حملې مسؤلیت اخیستی چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روښانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالاتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دې د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویاند وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړی. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې د افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره سوې ده دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې حلزلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولې چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات سول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې په پیښور کې د پخواني افغان جنرال کونسل د وژنې په اړه وایي ممکن له عبدالله پویان او د هغه له ملګري سره ډېر داسې معلومات و چې حمله کوونکو نه غوښتل دا معلومات نورو ته ورسیږي. د سرګندونې د سولې د عالي شورا یو غړي قاسم محمد امین وقات پرون ازادۍ راډیو ته کړي په هغه وتاق کې چې عبدالله پویان وژل شوی د یو ملګری او د سولې د عالي شورا غړی احمد فرزان هم وژل شوی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د عبدالله پویان او احمد فرزان وبخی په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید پترس کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وشل کېدل به څنګه ګڼي. یوسف خان صدرانی په اړه رپورت لري.
په داس حال کې چې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل لبرید څلور ورځې تیریږي، خو لای هم پاړه خبرې نه دي زړه شوي او نوي اړخونه پیدا کوي. په ځانګړي ډول د هوټل په 402 نمبر اتاق کې په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله پویان او د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل احمد فرزان وژل کېدل چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دواړو د فعالیتونو او هڅو په اړه خبرې کېږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې دواړو سره په ځانګړي ډول له عبدالله پویان سره چې په پېښور کې د افغان جنرال قونسل تیر شوی و د سولې په اړه ډېر ځانګړي معلومات موجود ول.
عبدالله پویان هم د هغه وخت نه چې قونسل پاتې شوی پېښور کې ډېر څه ورسره و معلومات او ډېر خاص معلومات، او د فرزان هم همدغسې یو حد کې سړی و چې دې ته ورغلی دی او دغه مرکزي ضربه په دوی باندې واقع شوې ده. دوی څو دراز خزانې دي، دغه خزانه هغوی د منځه ویوړله او دا یې غوښتل چې دا ځینې شواهد چې دوی سره وو هغه شواهد د افغانستان دولت سره
د راپورونو له مخې د هوټل په کوم اتاق کې چې عبدالله پویان او د ملګری احمد فرزان وژل شوی دا یوازنی اتاق و چې پکې چاودنه شوی او سوځول شوی دی. موغوښتل په دې اړه د ډیرو جزئیاتو لپاره د کابل د امنیت قوماندانۍ د جنایي څیړنو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. ویل کیږي چې عبدالله پویان له دې تیرو دوو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاکستان د ویزې او په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار پیلېدو ته په تمه وو، خو د پاکستان سفارت ویزه نه ورکوله او شواهدو داسې ښکاري چې نوموړي هیواد په کراچۍ کې د افغان جنرال قونسل په توګه له ښاغلي پویان سره موافقه نه درلوده. په اسلام آباد کې د افغان مرستیال سفیر زردشت شمس د پویان تر وژل کېدو یو ورځ وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې د نوموړي په حواله لیکلي، پویان تر وژل کېدو دوه ورځې مخکې ما ته په ټلیفون ویلي ول
که چیرې پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان د قونسل په حیث ما سره موافقه نه کوي نو ما لپاره د ژوند تر ټولو ستره د افتخار خبره ده.
د پېښور له قونسلګرۍ د عبدالله پویان لري کول، د پاکستان د سفارت له خوا یې د ویزې ځنډول، په دا شان ډول یې وژل کېدل او ورسره په خونه کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل احمد فرزان یو ځای وژل کېدو له خلکو او رسنیو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. عبدالله پویان په پېښور کې د افغان جنرال قونسل په توګه د خپل کار تر پیل شپږ میاشتې وروسته د افغان کډوالو له یو پلاوي سره کابل ته راغی او افغانستان ته یې د دوی د راستنېدنې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلي ول. نوموړي په داوطلبانه توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو په برخه کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د کمپاین له نوهګرو هم ګڼل کېده. پویان هغه مهال ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي ول چې له ارګ سره د افغان طالبانو د کورنیو د راستنېدنې په اړه هم غږېدلی دی.
یو تعداد مخالفین داوطلبانه شکل مندې غواړي افغانستان ته راستانه شي، په خپلو کړو وړو باندې پښیمانه دي، مصالحانه جګړه نور د افغانستان په حکومت په ضد باندې نه غواړي. دوی موږ سره تماسونه نیولي او موږ یې پیغام جلالت مآب رئیس جمهور ته ورکړ.
عبدالله پویان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو مهم ملاتړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل په برید کې د عبدالله پویان او احمد فرزان وژل کېدل بې څه نه ګڼي. د سیاسي چارو افغان کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعیدی وایي پویان د پاکستان د سیاست مخالف و او فرزان چې له طالبانو سره یې نږدې اړیکې درلودې غوښتل چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي.
د پاکستان په سیاست کې دی موافق نه وو، دی مخالف وو دغه سیاست، دغه مداخله. دی خپل افغانیا د خپل شخصیت د خپل اوتوریته ساتلی وو. په اول مرتبه کوشش وو چې دی د قونسلګری نه لری سي. د فرزان بوجل فرزان یو وخت طالبانو په وخت کې مفتی وو، یعنی دی د طالبانو نږدې سړی وو. بیا نو وروسته په دې وختو کې د دولت سره همکاري کول، یو تعداد اړیکې د طالبانو هغه ملګري چې په خای په جندل د هغو سره اړیکې نیولی وو، امکان درلودل چې فرزان دا و کولی شي چې یو تعداد طالبان حکومت ته راځي کې، یعنی مثالی ته راځي کې، دا هم د دې خاطر باندې دغه ته نشانی سوی وو.
د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل د برید پاړه معلومات به تر جنایي څېړنو وروسته د مسؤلینو لخوا له خلکو او رسنیو سره شریک شي، خو وکتل شي چې آیا په پېښور کې د پخواني افغان جنرال قونسل عبدالله وحید پویان او د ده ملګري د سولې عالي شورا د دارالانشا د ستراتیژیکو پلانونو مسؤل احمد فرزان د وژل کېدو په اړه څه نوي معلومات هم موندل کېږي او کنه، او آیا په رښتیا هم په نوموړي هوټل د برید کوونکو اصلي هدف همدا کسان وو؟
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په هلمند کې د لسګونو زرو ډالرو پارزښت جوړ شوي پارکونه د خرابې په حال کې دي. اکثره دغه پارکونه د کرکټ او فوټبال په میدانونو بدل شوي. خلک پارکونو ته د تفریح لپاره ورځي خو نظافت نه مراعتوي او د پارک بیرته ترمیم لپاره ټیکټ نه ورکول کیږي. زموږ همکار په یو شمېر دغه پارکونو ګرځېدلې او په اړه یو رپورټ جوړ کړی. د الیاس تایی دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله له یاده مو باسي.
د هلمند د مست سین په څنګ کې د ملت بابا په نوم په څلوېښت جریبه ځمکه کې جوړ شوی پارک د تندې او نه پاملرنې په خاطر د وچېدلو په حال کې دی. پوره لس کاله وړاندې د دغه پارک چارې د هپکو موسسې لخوا د برېټانیا د پراختیایي ادارې په مالي مرسته پیل شوې. د دې لپاره چې د کلونو اوږدو نامنیو په منځ کې د پراته ښار لشکرګاه اوسېدونکي ورسي او خپله دمه راسته کړي. خو په پارک کې داسې ځایونه هم شته چې حتی د جوړېدلو وروسته هم نه دي اوبه سوي او کثافات یې نه دي جمع سوي. د پارک په وړو وړو وچو چمنونو کې د ښار او شاوخوا ماشومان د کرکټ او فوټبال لوبې کوي. اوسپنیزې زنګوګانې ماتې سوي او د ټالونو ځنځیرونه شلېدلي دي. زه د پارک په منځ کې د یوه خالي هاوس تر څنګ ولاړ یم، کوم چې د هلمند د سیند تر څنګ د اوبو خالي خو د کثافاتو او انساني فاضله موادو ډک دی. دلته راتلونکي سیلانیان پر حکومت له دې امله چې پارک ته پاملرنه نه کوي نیوکه کوي او عام وګړي د نظافت په نه مراعت تورن وي.
نمې زینلار کاغذان د شان چوړي د سپکاران نه لري او دا موږ د خواهش لرو چې د سپکاران راشي، باید د کاغذان ټول کې د پارک نظم وساتي. اوس د زنګوي تصویر د زنګوي ګرده ماتې زنګوي نسته، د شی نسته، ته ورته ګوره ونې ګرده وچې دي. دا
زبیح الله زه دا نظر لرم چې دوی باید د پر وخت اوبه کړي او سپکاري پر وخت وکړي او د زنګوي د کوچنیان راځي دا پارک د میلې دپاره د زنګوي باید ورته منظمې سي او کار برابر سي.
د هلمند سیند پر لویدیځه څنډه پروت دغه پارک باندې شپاڼس لک امریکایي ډالره لګښت راغلی دی. د هلمند سیند پر ختیځه غاړه د لشکرګاه ښار خواته بل پارک هم په ورته ستونزه کړي. دا پارک که څه هم وخت په وخت وبېږي خو د کثافاتو او فاضله موادو تر څنګ ځینې پلاستیکي توکي او خلطي پکې لیدل کېږي چې اقلیم او آب و هوا ته زیان رسوي. د میرویس نیکه په نوم دغه پارک باندې شاوخوا پنځه لک امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. دولت د مقام په څو مترۍ کې یاد پارک ته هر ورځ ډلې ډلې ځوانان راځي. ځینې میوې خوري، ورک بازي او سترنج لوبه وي، خو ځینې په رنګ رنګ لباسونو کې فوټبال کوي چې د ښار د اوسېدونکو په خبره د پارک چمن او نظم زیانمنوي. په هلمند کې د پارکونو او ځنګلونو مسؤول اکرام الدین نیازی وایي د کرهڼې ریاست د پارکونو د احیا او مراقبت لپاره بودیجه نه لري. هغه ژمنه وکړه چې که تشکیل پراخ سي د پارکونو به په منظم ډول ساتنه کیږي.
د جغرافیې له نگاهه دا په داسې یو ساحه کې ده چې یو طرف ته ښار دی، د هلمند رود دی، ځنګل دی، نوې بغداد ده. په خپل موقعیت کې دا یو خاص اهمیت لري د هر نگاهه، ځکه دغه هر خواته سرسبزي د خوب متاسفانه چې هر خواته اوبه دي، مګر بیا هم دی پکښې وسته په هغه د بعضې مشکلاتو په اثر باندې توجه غواړي.
په لشکرګاه کې د ډېرو پارکونو ځکه چې په اصل کې په ښاروالۍ پورې تړاو لري تورې پاتې دي یا څو کاله وړاندې د یو شمېر زورځواکو لخوا غصب سوي دي. د لشکرګاه ښاروال انجینر متی الله بهیر وایي هغه پارکونه چې ځمکې ثابتې دي په راتلونکي لمریز کال کې د خپلو عوایدو په مټ آبادوي او هغه چې غصب سوي دي د هغو په بیرته اخیستلو بوخت دي چې څه وخت به ونیسي. په لشکرګاه ښار کې د ملالۍ په نوم د ښځو دپاره یوازنی پارک چې د برېټانیا د پراختیایي ادارې لخوا جوړ سوی دی بیخي د سکوت په حال کې دی. ویل کېږي دغه پارک د اوبو د غیر منظم سیستم او نه پاملرنې او مراقبت له امله خراب سوی دی او د سیلانیانو پر مخ تړلی دی. همدلیاسی د ازادۍ راډیو هلمند.
ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. روانه خبرونه کې له ډرامه لیکوال محمد عارف همدرد سره مرکه اوري. غزن نیازی خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت د پیر محمد کاروان یو غزل که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
په هرات کې د غازی امان الله خان د استوګنځي بیا رغونه پیل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې د غازی امان الله خان دغه استوګنځی سل کاله تاریخي لرغونتیا لري چې په بیا رغونه کې د هرات د ساختماني توکو څخه استفاده کیږي او په هغه اروپایي سبک چې پخوا دغه استوګنځی جوړ شوی و بیا رغول کیږي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مرستیال جاوید زرقا وایي د غازی امان الله خان استوګنځی د هرات د وخت نایب سالار عبدالرحیم خان په وخت کې جوړ شوی دی چې 240 خونې لري. د عینکو مسو د تاریخي اثارو د لیکدونې د کار په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت غونډه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې د تاریخي ابداتو د ساتنې او ترمیمولو ملي موزیم او د پلان رئیسانو او د قانونو او پټرولیم او د مالی وزارتونو استازي هم حاضر وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهن محمد رسول باوري د عینکو کان د پروژې د کار د بهیر او د دې کان د اثارو د لیکدونې د چارو په ګړندي کولو ټینګار وکړ. دغه راز د غونډې برخوالو د عینکو کان د پروژې په اړه د خپلو اړوندو ادارو د فعالیتونو رپورټونه وړاندې کړل او د دې پروژې د کار د ښه پرمخ بیولو په خاطر یې خپلې نظریې وړاندیزونه طرحه کړل.
محمد عارف همدرد له څو کلونو راهیسې سریالونه او ډرامې لیکي. همدرد وایي په افغانستان کې چې کوم مصارف د نورو هیوادونو د سریالونو په دوبله کې په همدغو مصارفو د خپل وطن د لیکوالو ډرامې او سریالونه فلم کېدای شي. له ښاغلي همدرد سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. همدرد صاحب، تر اوسه مو څو سریالونه فلم شوي دي؟
زما خو تر دې مهاله څلور سریالونه فلم شوي دي چې پېښور کې خیبر تلویزیون نه، شمشاد نه، او د کوزی پښتونخوا شخصي تلویزیون نورو نه، لکه پی ټی وی، د دې نه خپاره شوي دي.
او دا نمونه یې راته واخلئ همدرد صاحب، چې کوم کوم دي؟
یو سیریل چې دی هغه دی د ملاله ده، بل سیریل چې دی هغه مور په نوم باندې و،
ملاله خو شمشاد خپور
او شمشاد خپور کړی. بل سیریل و هجرت په نوم باندې چې دا هم کوزی پښتونخوا نه خپور شوی دی، او یو بل سیریل چې دیوالونه نومیده دا هم خپور شوی دی.
همدرد صاحب، له څو کلونو راهیسې ډرامې لیکئ تاسو؟
زه خو چې ډېر کوچنی وم، خونځی کې وم، پخپله مې د تمثیل سره ډېره زیات علاقه وه. نو بیا په 2004 کال کې استاد ډاکټر اعظم اعظم چې د ډرامې یو لوی ستوری و په لیکلو کې، لا دې وبخي، هغه نه مې د ډرامې په زده کړه کې وخت نا وخته ورتلم، شوق مې و د ډرامې لیکلو سره. نو د 2005 کال نه زه د ډرامې په لیکلو ما پایل کړی دی. همدارنګه بشر صاحب دی، الله ژوندی لري، نور بشر نوید، هغه نه مې ډېره زده کړه کړې، او مین همدرد صاحب نه مې ډېره زده کړه کړې.
همدرد صاحب، په دې وروستو کلونو کې راډیوي ډرامې ډېرې ولیکل شوې په افغانستان کې، البته تلویزیونی ډرامې ډېرې کمې دي. زه چې څومره خبر یم، یو شمېر ډرامې حفیظ الله تراب لیکلې دي، یو څه کارونه د کندهار لور ته هم شوي دي چې البته کم دي، نه محسوس نه دي. څه فکر کوئ، کومې به ډېرې سختې، راډیوي که تلویزیونی؟
زه به دا ووایم چې د راډیوي ډرامې نه تلویزیونی ډرامې لیکل ډېر سخت دي، ځکه تلویزیونی ډرامو کې ټوله منظرکشي ده، خیال باید ډېر پکې وټومبي، رنگونه باید ډېر زیات ورکي، ښکلا ډېره زیاته ورکي، ځکه چې راډیوي ډرامه خو داسې ده صرف غږ خلک اوري، خو په تلویزیونی ډرامې کې خلک نقش ګوري، کرکټر ګوري، کردار ګوري، د کردار تر څنګ هغه منظرکشي چې لیکوال په ډرامه کې لیکلي هغه ډېر لوی رول لوبوي د ډرامې په لیدلو کې. یو راډیوي ډرامه چې یو لیکوال وغواړي شاید په ډېر کم وخت کې ولیکي، اما یو تلویزیون ډرامه په ډېر کم وخت کې نه لیدل کېږي. هغې دپاره یو ډېر سوچ پکار دی، هغې دپاره هغه ثانیې چې سړی په ذهن کې باید لاړ شي، لومړی هغه ځایونه وګوري، انتخاب، مثال ګودر دی، چینه ده، هماغه رنگ چې څنګه دی په خیال کې نیولی باید هغه ثانیې ورته وګوري او د هغې روی بیا منظرکشي وکړي. نو نسبتا د راډیوي ډرامې نه د ټي وي ډرامه یا تلویزیونی ډرامه لیکل ډېر ګران دي.
څه فکر کوئ همدرد صاحب، وجه همدا ده چې خلک یې نه لیکي او کبل علت لري؟
نه، د خلکو لیکلو شوق او ذوق ډېر زیات دی، مخخ قدرون لرو پا افغانستان کی در ڈرامے پلی کلو کی پخوا ہم تیر شوی دی و سام خخ لیکوالان شتا منگ زانتا در ڈرامے لیکوالانو کی دیر پاتی خلق وائی ہوئی یعنی پا اغا میار منگ نیو چی سو نظم منگ دلتا نور استازان او غشتا خودلتا در تلویزیونی ڈرامے لیکلو تا سوک دمرا احمیت نور کئی نو دلتا لوی لیکوال رو چی ماتی گی پا دی ماتی گی چی در لیکلو توان لری لیکوال خود سب توان نلری نو اکثر تلویزیون زمونږه بهرلی سریال نه چی زمونږه کلتور سره سمون نه خوري زمونږه کلتور برابر نه دی دغه خبرای خپل کلتوري رامې خپل فرهنګ ته حتی په دې لار کې ډیره صدمه ورسوله
همدرته تاسو یو سریال د ملالې په نوم شمشاد تلویزیون خپور کړ تاسو مخکې د دې خبره وکړه چې مصارف خوړی او څوک حساب ته یې نه دغه ډرامې چې لیکوال و هم لیکي په همدغه سریال باندې چې تاسو ثبت کړ
ملالا سیریل تقریباً ما په خیال سلور دیرش برخی و کشپک دیر برخی و اسمان ایر دی خو دغه ټول برخو باندې چې د دې ډیر سب برخه په کابل کې شوی و په جلال آباد کې شوی و په کوزه پختونخوا کې شوی و ډیر ښه خلکو خواښ کړ ډیر لیدونکي لرلو دل په دغه سیریل باندې تقریباً 200,000 افغانۍ ټول مصرف راغی نو زه فکر کوم هغه پیسې چې دوی د نورو سیریلنو ترکی سیریلنو د هندي سیریلنو په دوبله باندې ورکوي نو دغه پیسو باندې خپل سیریل جوړیږي که چېرته موږ خپلو لیکوالانو ته خپل فرهنګ ته وده ورکول غواړو نو موږ حاضر یو چې دې کې کار وکړو او دوی ته په دغه قیامت باندې ښه ښه سیریلونه وړاندې کړو
همدر صاحب یو وخت مې له حفیظ الله تراب سره مرکه کوله حفیظ الله تراب کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې دوی هم همدا خبره وکړه خو البته هغه بیا یوې بلې موضوع ته مې اشاره وکړه هغه دا وه چې ویلې زما د سیریال چې کله مې ثبتاوه یوه ډېره برخه یې ما په کوزه پښتونخوا کې ثبت کړه او علت هم دا و چې دلته ښځینه ممثلینې نه وي نو څه فکر کوئ د نورو ستونزو تر څنګ دا هم یوه ستونزه ده که نه ده او د حل لاره یې څه ده څنګه کیدای شي چې په دغسې ډرامو کې ښځینه ممثلینې را پیدا شي او حضور پیدا کړي او نقشونه په غاړه واخلي
او دا کمی زموږ په هیواد کې شته یو خو په هیواد کې جګړې او نادودې ډېر دود ومونده ډېر وخت یې ونیو الحمدلله اوس یو څه ناڅه اصلاحات راغلي دي که موږ خپل ټولنې ته وګورو حتی زموږ ډېر ورون خپل لورګانې خونځي ته نه پرېږدي ډراما او سیریال او دا شي نه وړېره لرې خبره ده بیا هم موږ پخوانی هنرمندان یا ممثلین لرو چې اوس هم په کابل کې څوک شتون لري څوک په بهر دي او له دې تر څنګ موږ په اطلاعاتو کلتور وزارت باندې کلکه نیوکه کوو چې د ډرامې یا د هنرمندانو یا ممثلینو طرف ته هیڅ توجه نه ده کړې په دې اړه نه کوم سیمینار جوړ کړی نه کوم ورکشاپ جوړ کړی حتی نه کوم اکیډمي جوړه کړه چې پدې کې ممثلین وروزی او دې ته لاسرسی پیدا کی ما ته چې څومره معلومه ده ډېر انجونې چې په ننګرهار کې په کابل کې په نورو ولایتونو کې هغه تعالی موږ سره اړیکې نیولې دي چې موږ څنګه کولای شو چې په سیریال کې نقش ولوبه او د دې لپاره یو داسې لارښوون کې ځای چې موږ هلته وکولای شو چې زده کړې وکړو په دې برخو کې تاسو ته څه امکانات معلومي چې موږ هغه نه غوښتو تر اوسه پورې موږ په دې برخه کې هیڅ نه کوم اکیډمي لرو نه اطلاعاتو کلتور وزارت دې ته کومه توجه کړې نارینه او مسلمانې ته نه دې کړې نو ښځینه او مسلمانې ته خو ډېره لرې خبره ده نو دغه نیمګړتیا زموږ د دولت پورې اړه لري او څه یو زموږ د ټولنې ستونزې هم دي نو که په دې کې کار وشي موږ ډېر مسلمانو پیدا کولی شو روزلی شو کار پرې کولی شو او کار ترې اخیستلی شو
همدر څه ډرامې چې دي په نوره دنیا کې د عاید یوه ډېره ښه منبع هم ده دوی چې سریالونه لیکي ډرامې لیکي دا بیا په همدغه تلویزیونونو باندې خرڅوي په افغانستان کې څنګه ده تاسو چې 15 یا داسې سریالونه لیکلي دي دا مو په تلویزیونونو خرڅ کړي دي او کم صرف خپاره کړي دي
نیازی صاحب زما خو د ډرامې د لیک سره او په ډرامې کې تمثیل کول دا یو مینه وه او دا مینه و چې مطلب په ما ډرامې لیکلم زده کړه په ما تمثیل هم وکړو په ما لیکوالي هم زده کړه نو ما چې څه کړي دي یا لیکلی مې دي شهید زه دا منم چې ما ته حق زغمره عقل شوی ده ویډیا مې نه دي ورکړي ځکه ویډیا چې یو چاته یو شی ورکې بیا بې قدرې خو په هغه اندازه به تمام څه نه وي غوښتي چې څومره اندازه په کار دي یو موضوع دویمه موضوع دا ده چې د ډرامې لیکل یا د هغې خرڅول دا بچي دي او بچي هیڅوک نه خرڅوي
تاسو مخکې وویل چې
دولس لکه په هغه سریال باندې چې تاسو جوړ کړی و په دې مصرف راغلی ده. دا مصرف تاسو خپله پرې کړی یا بل چا پرې کړی ده؟ او کله مو چې دا بشپړ کړو او خپور شو دا مصارف تاسو پوره کړو کوم نه؟
ما خو دا سریل یو د کوزي پښتونخوا یو ډایرکټر و اظهار بوبین امیدم هغې ته لیکلي بله مانې ورکړو مصرف پرې ټول هغوی وکړه او زه فکر کوم چې هغه ته هم یو څه مفاد پکې پاتې شو او دا سیریال تقریبا یو لک ډالرو پورې بیا عاید شمشاد تلویزیون ته وکړه، یعنی پیسې ډېرې لاسته راوړلې. نو زه چې فکر کوم که په خپلو ډرامو باندې کار وشي موږ ډېر عاید لاسته راوړلی شو. زموږ تلویزیونی برخې چې دي دوی کولای شي له پروډکشن له لارې ډېرې پیسې پیدا کړي. ښه مثال یې د ملالۍ سیریالو.
تاسو چې عملا په دې برخه کې کار کوئ، څو تنه نور لیکوال بوخت دي د سیریالونو او د تلویزیون ډرامو په لیکلو باندې؟
په بره پښتونخوا کې زه د ډرامې د ټي وي ډرامې لیکوال خو یو تراف صاحب نوم مې اورېدلی سره آشنا مې یم. دلته زه تلویزیونی سیریالونو لپاره داسې خاص څوک نه پېژنم. ما په کوزي پښتونخوا کې لیکوالان زیات دي چې زه ورسره آشنا یم، پېژنم.
همدرد صاحب که یو څوک وغواړي تلویزیونی سریال یا ډرامه ولیکي، تاسو چون تجربه لرئ په دې برخه کې، تاسو کسانو ته څه وایاست؟ کوم عمده ټکي دي چې د دغو سریالونو یا ډرامو په لیکلو کې باید توجه ورته وسي؟
باید اول د یو لیکوال سره ناستې ولاړه وکړي. د هغې سره
فرضاً که یو لیکوال وغواړي دا کار وکړي،
که یو لیکوال وغواړي د دې لپاره خو یو عمومي مطالعه ده او د ډرامې په اړه کتاب چاپ شوی چې په ډرامه
کتاب معرفي کوي.
کتاب عبدل رضا صاحب لیکلی دی د پښتو ډراما، زما خیال دی په 1995 کال کې لیکلی د پښتو ډرامې په نوم باندې عبدل رضا، اوس دې الله وبخښي د کوزي پښتونخوا یو ډېر نامتو لیکوال.
یو خو به دا کتاب پیدا کړي دا به ولولي.
او د دې تر څنګ لیکلي ډرامې چې کوم لیکوال لیکلي د هغې سکریپ مطالعه کړي، د هغې نه زده کړه وکړي چې مثال د ډرامې کرکټرونه څنګه باید اندازه کړي، عمرونه یو کریکٹر کی عمر، بیا د ڈرامې پلاٹ قشر چې کم دی دا څنګه مضبوط جوړی دی شي. نو که یو سکریپ سړی راواخلي، د یو ډرامې سکریپ راوالي او د اول نه تر اخره پورې مطالعه کړي چې بیا د دې ډرامې هغه شډول یا هغه تړون څنګه مخکې بوزي، نو زما په نظر باندې د کتاب تر څنګ د ډرامې د سکریپ مطالعه ډیره مهمه ده. سکریپ کې هر څه ښکاره دي. پخپله یو ډایرکټر هم کولای شي چې ډراما د سکریپ د لارې نه ډرامه ولیکي، خو الفاظ به کمزوري، منظرکشي به کمزوري. نور پر ډرامه کې دومره سخت نشته، صرف پلاټ او قشر د ډرامې چې دا ډېر زیات مهم دی، او مرکزی خیال چې په ډرامه کې مرکزی خیال څه شی دی، ډرامې نقش په څه شي باندې تاویږي. تعلیمي ډرامه ده، جنگی ده، رومانټیک ده، مرکزی خیال په کوم باندې روان دی؟
همدر ته ورستی کارونه مڅ دي اوس په څه بوختي استه څه کوي؟
یو کتاب باندې کار روان دی چې لنډو کیسو کتاب دی، هغه به انشاء الله په لنډو خیرا شي پټې نکاح په نوم باندې، او د دې څنګ یو دوه سیریال دي په دغه باندې بوختي ما
کور مدان. ډیر زیاته مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وږمې جبارخیل دا ځل خورا جالب نقل لوستی. د نقل نوم دی د غلو ښار. تاسو یې واورئ، لیکوال جالب برداشت وړاندې کوي.
د غلو ښار. د ښار ټول اوسیدونکي غلو وو. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګټې او څراغ په لاس له کوره راووت چې لګاونډي یا بل چاغلا وکړي او سپي د چاوت مهال د غلا له مال سره خپل کور ته ستون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وو او غلا به یې ورنه کړې وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه، او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه. خرڅونکو پیرودونکو تیرېستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډۍ وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته. بس ټول سره غله وو او ملامت و سلامت پکې نه وو. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وو. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی. او پکې دیره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي. په خپل کور کې پاتې کېده، چلم به یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د ده کور ته ورسېدله، څراغ به یې پکې بل ولید. پوه به شول چې څوک شته، نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جهاد شم. ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه ځې، په همغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتې کېږي، او هغه څوک خپل کور ته تش لاس ته نیږي چې ستا د کور ته وهلو نیت یې کړی وي. لکه سړی سره چې د دې دلیلونو ځواب نه و، فیصله یې وکړه چې د تیارې له خپرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپې د چاوده پورې راستون نه شي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپې د چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کاوه، او چې راستون به شو و به یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هر شپه یې د کور مالونه کمېدل، خو دی چې د غلا سړی نه و، د بل چا کور وهل ورته په هېڅ وجه مناسبه نه ښکارېده. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې هم نه سپېره کېدله. نور نو هېڅ ورپاتې نه و، او دومره څه یې نه لرل چې ویې خوري، خو له هېچا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په خپل ځان راوستی و، او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به همغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وی. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به ور اوښتي وو، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېراوه، او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کاوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن او یا به تر نورو بېوسلي وو. هغه کسان چې شتمن شوي وو او د غلا په ځای یې د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هېڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډیرو بېوزلو کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې، او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وو، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول، او هغوی چې ډېر بېوسله وو لا زیات بېوسله شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستی وی، ورو ورو بېوسله کېدل، ځکه نورو خلکو غلا نه بس کوله، او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وو، او حساب کې یوازې همغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و، او بیا یې له لوږې سا ورکړه.
شاعر غزن نیازی له شاوخوا لسو کلونو رایسی شعر لیکي. غزن وایي په لومړنیو کلونو کې مې چې کومه شاعري کړې وه هغه مې نه ده خوندې کړې، مګر بیا هم د یوې ټولګې شعرونه لرم. غزن له هغو کسانو چې په ټولنیزو شبکو کې پرته له کومو مدارکو پر ځینو کسانو د ادبي غلا تور پورې کوي، غواړي چې له خپلې ژبې او ادب سره دې بې باکي نه کوي. مرکه مې ورسره کړې، پام ورته راړم. غزان ستړی مس
مننه عمان صاحب ژوندی اوسئ، تشکر.
دا تخلص دې هم جالبه دی، او مخکې تر دې چې په شعرونو دې خبرې وکړو، راځه د دې تخلص په حیسه کې دې یو څه راته ووایه. دا غزان څه معنا، امکان لري ډېر دوستان ورباندې پوه نه سي؟
غزان دوه معناوې لري، یو غازي معنا لري غزا کوونکی، او دوم د شاعر معنا لري غزل ویونکی.
نو غزل خو دا وایي ښه. غزان څنګه دې ته متوجه سوې چې تاسو کولای شئ شاعري وکړئ؟
عمان صاحب، هر انسان په خپل وجود کې په خپل ذات کې ځینې داسې خبرې، داسې انګیزې او احساسات لري چې هغه نسی کولای په عادي ډول په عادي خبرو کې بیان کې اظهار کې. نو زه چې کله ماشوم وم، له ډېر ماشومتونه چې ما کله هغه د په عام اصطلاح ما ښي لاس او چپ لاس پېژندلی دي، نو زه له دغه شیانو سره مخامخ شوی یم. نو ما بیا په ماشومتوب کې رسامی ته مخه کړل، رسامی می کوله، رسامی می کوله. نو داسې تر وم واتم سنف پورې چې د مکتب راتللم رسامی به می کوله. بیا په وم سم کې پاتم سم کې دغه وختونه کې داسې یو ټکر رامنځته شو چې ما د رسامی په سر وهلو خوړل. ما خپل استاد رسم کړی و په تخته باندې، په تباشیر باندې، نو بس د هغه په سر مدیر صاحب زه ووهلم، ویټه کوله. نو ما بیا قسم وکړو چې زه بیا رسامی نه کوم.
قسم لا په برجا ده
هو تر وځه بار ما ځه
بیا دې رسامي نه وکړ
نه. نو بیا غسه چې مزه رسامي ته حسوله، مغه خل ما سره وو، اخو نور کېدل، اخو لار انسان سره وی. نو بیا مې بیا شاعری ته مخه کړله.
دا کوم کلونه و چې رسامي مو پرې خو دا بیا مو شاعری ته شروع وکړ؟
دا سه شپګتیا واته کلونه و.
نو دا تقریبا لس کاله مل شاعری نه وشو. پدومره مودا کې مو کتاب چاپ کړی.
هغه لومړی سره کې چې ما شاعري کوله، خو زما دا خیال کم نه و چې بل کتاب یو سبي یو سبي کنه، دا شان زما ذهن کې نه راتلل. ما یوازې ما خپل خبره لیکلې، او هغه ته د شعر د قوت او د شعر جوړښت او د شان د منو متوجه کېدل، ما څه څه خپل تر راتلل هغه مې لیکل. خو رس چې کله پونتون تر راغلم، دوه نوي کال کې چې دلته مې لوی لوی شاعرانو سره لیکوالانو سره دوی سره مخامخ شولم، نو بیا مې فکر وکړ چې یاره په دې شاعری باندې سوچ کول پکار دی، او په یو نوې طرز او نوې خیال باندې شاعری برابر پکار وي. نو دا غو چې ما په درې نویم کال کې دا خپل شاعری ته یو رقم بدلون ورکاو، نوې مې کړله. نو دا غ شاعری مې کتاب دا کتاب به وي، او څه کتاب به نه راشي، خو فی الحال د کتاب د چاپولو اراده نه لرم.
خپل لومړني شعرونه مو په یاد دي، مخکې لږه چې و مو وختل چې په شعرونو کې مو بدلون راسي، کوم په یاد کوم یې راته وایس؟
نو هغه د اول سره شاعري خو راته نه دی یاد. هغه به داسې و چې ما به کتابچو کې لیکل، بیا وخت نه ما یو ډېره ښه کتابچه جوړه کړې وه، ډکه وه تقریبا. بیا زما کوم ملګری بس کوم ظالم را باندې برابر شو، هغه رانه پټه کړله. نو هغه رانه ورکه شوله. بیا دغه تقریبا داسې در وروسته شاعری او غزل شته، د خو په ذهن کې نوی یو بیت راته دی تقریبا د نه ته هم کال را یاد شو چې مغه سنمګړې پاتې ده. هغه بیت داسې دی چې په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، په مخه هم زی د واپس لیدو ارمان هم کوي، ما پردی هم غنی پر ما د ځان ګمان هم کوي.
نو ډیر علی کېدای چې یو شیر مو.
نو غزل دی چې به مطلع غزل ده البته. لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، لکه نرگس په خپل قامت پسې رامات خیم، د آبادې خالقه دغه سي برباد خیم. و مسلمانې ما خزان غختل وساله پاره، چې ستا مراد نه يم همدا سي نامراد خیم. بی کتیبی بی مناری او بی مزار د شم، لتا نه پس ل خپل نوم هم آزاد خیم. خیالا بس زه په مشغافی باندې عادت نه یم، خیالا بس زه په خپل چیغو باندې زباد خیم. زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، زه خود ازار یم زه په هر صورت ناخات خیم، ما ته داد مرا کوي چا وای چې په داد خیم. نور د غزن حالامه څه کوي بس دوم روایم، ستا د راکړي زخم درد خدای پر یاد خیم.
غزن په دې ورستو کلونو کې زه چې دا شعرونه ګورم هم په سندرو کې او هم په شعرونو کې یو ډول د سوال او ځواب تمایل ډیر سوی ده او خامخا مشخص مخاطب وي او له هغه سره همدغه سوال او ځواب کې څه فکر کوئ دا تمایل ولې ډیر سوی ده؟ تاسو که دا سندرې واورئ یوه برخه یې داسې ده چې ډیر د ځان صفت کوي د پغمان مڼی نه په شاعري کې دا تمایل ډیر سوی ده. آیا شاعران د سندرغاړو نه متاثره سوي دي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم د دې انسانانو خاصتا د دغه دغو مخالفو جنسونو د نزدېکیت او دغه د پخوانیو ډیرو فاصلو د کمښت یو وجه کیدلی شي. همداراز مومان صاحب دا هر پړاو چې د شعر بدلیږي که نه نو بل نو نوی پړاو چې راځي هغه ځان ته ځانګړي خواص لري. مثلا پخوانیو د تیرې زمانې یا د کلاسیکو شاعرانو به خاص زمان و مکان و داسې مخاطبین هم ډېر خاص نه هغه کول په ګوته کول که نه، یعنی هغوی غیب ته ډېره هغه توجه کوله. خو اوسني شاعران چې دوی خپلې تجربې خپل مشاهدې او خپل حال ډېر بیانوي، موجوده حال ته ډېره توجه کوي، همدغه اوس څه روان دي همدغه انعکاس کوي، همدغه ته انعکاس ورکوي، په خپله ژبې څه تېرېږي، یعنی کوشش کوي چې څه چې په خپله تېرېږي څه چې خپله ویني درکوي نو هغه وایي. کما چې مخکې وویل چې د انسانانو نزدېکت یو څه رامته شوی ده، خصوصا د نر او د ښځې یو څه فاصلې رامات شوي دي.
دا خو یو تمایل و چې ډېر سوی ده. تاسو په خپلو خبرو کې یو بل موضوع ته اشاره وکړه، تاسو وویل چې ډېری خپلو تجربو ته مخه کړې ده. زه بیا دا وایم چې ډېر په شمار، یعنی د ګوتو په شمار داسې شاعران دي چې هغوی خپلې تجربې خپلې مشاهدې لیکي، نور اکثریت تکرار کوي. متاسفانه زه خو چې ګورم غزل یې هم همدغسې دي او نور یې هم همدغسې دي. دا کم وخت داسې کېږي چې سړی دې په ښه شعر واوړي.
ډېر ځوانان شته د اوس وخت کې، تقریبا اوس وخت کې په کابل کې چې اوسېږي تقریبا 15-20 ځوانان داسې برابرېږي چې سړی پې شمار کولی شي. البته زما له شخصي له خپلو مشاهدو خپلو نظریو نه مراد داسې نه وه چې حتما د دې هر سړي د سړي خپل ذهن تولید وسیږي، دا امکان نه لري که نه. انسان پرله پسې لکه میراثي غوندې دا ذهن او دا هر څه چې وي که نه دا میراثي غوندې وي، یو نه پاتې کېږي بل د هغه ورته لږ رشد ورکوي بیا نور څه ته جوړېږي. زما مقصد داسې زه خپله ځینې وخت داسې کومه چې مثلا پېښه په تا شوې ده که نه، حالات پتا تیر شوی ته ماته کیسه کوي، خو هغه زه د خپل رنګ رنګوم او خپل خوانه وایم که نه په دې ترتیب سره. داسې نه کوم چې چېرته دیوال و غاړې ته کښېنم او سوچ و هم چېره کېدای شي داسې امکان ولري بیا تنه شعر جوړ کړم که نه.
غزل دنیا ډېره بدله شوې ده، د هنر په برخه کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي. تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، البته د تجربو مسله، د رواني کیفیتونو مسله او د محسوسو تجربو مسله، دا په هنر کې نن سبا ډیره مهمه ده. متفاوت دید، متفاوت نظر، دا مسائل ډیر زیات مهم دي. دا د هنر په ټولو برخو کې، یعنی په انځورګري کې که وګورئ، په سینما کې وګورئ، په شعر کې وګورئ، دا مسائل هم دي. په پښتو کې هم که تاسو اوس وګورئ، څو کاله مخکې نظمونه ډیر زیات اوږده اوږده به لیکل کېده، دا اوس هغه تمایل هم کم شوی ده، یعنی اوږده نظمونه خلک نه لیکي. بهرحال دغسې تحول تاسو احساسوي شاعرانو د هنرمندانو ترمنځ؟
هو، ډېر زیات احساسېږي. اوس مثلا لکه تاسو مخکې خپله خبره وکړه د نظمونو لنډون، حتی د غزلو پخوا به غزل ډېر اوږدې اوږدې لیکل کېدلې، خو زیاتره وخت شاعران کوشش کوي چې 15 بیته وي که نه شپږ یا و. ما خپله خو دا ډېر وخت شو چې 8 بیتونه مې اضافه غزل نه ده لیدلې. بېخي نظمونه هم داسې لنډ شوي دي.
شغزن یو بل شعر به دې واورو، غزل راوره یا نظم راوره؟
یو نظم ده، داسې لنډ نظم ده. دام لیونه مسافره، سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. سو شیبې را سره کښېنه مسافره، ستا مزل خو هسې هم نه تمامېږي. ستا تقدیر یې له اسمان سره تړلی او اسمان خو په قدم نه تمامېږي. دا منم چې ستا به لویه حوصله وي، خو د باد په رنګ تلل دې لازده نه دي. باز به یې مګر په ځاله کې لوی شوی، په فضا کې الوتل دې لازده نه دي. دلته خاورې له هوا سره نڅېږي، دلته کاڼې په اسمان پورې نښتي. لیونیه ته لا دومره خبر نه یې چې جالکې د پزان پورې نختی ستا په مخ کې لمبو ډکه صحرا ده او خورجین کې چک وبه در سره نشته هم په شاړو پورې ګونو کې روانې هم نغمه د ژوندانه در سره نشته راشه کینه لیونیه مسافره چې د سم ستړي ساشي بیا پسې اوس خو دخته د تنور په شان سره ده بس چې نرم شان هوا شي بیا بسې
ډیر مننه ډیر ښایسته و په دې وروستو کلونو کې شاعرانو هنرمندانو د دنیا له هنرمندانو سره رابطې پیدا شوې پخوا به داسې و چې په پېښور کې به یو کتاب چاپ شو بیا به د هغه خلکو څو کاله انتظار کوو چې هغه پیدا کړي که نه
بالکل
همداسې که په ایران کې به چاپ شو په سختي به رارسېدو اوس خو انټرنیټ شته ده او راسن هغه شعرونه ګوري څومره تاثر وینه د نورو ژبو د شعر او شاعري په پښتو شعر باندې
واقعا د دغه نوې ټکنالوژۍ سره په پښتو کې هم ډېر بدلون راغلی ده که څه هم بیا هم په هغه اندازه موږ لاسرسی نه لرو لکه څنګه چې نړیوال ورته لري خو بیا هم څومره چې په لاس کې دي نو ډېر څه بدلون راغلی ده حتی زموږ ځینې ملګري شاعران او لیکوالان چې په مستقیم ډول له دغسې امکاناتو استفاده کوي ګټه اخلي ترینه نوې موضوعات راوړي ژبې ته او وطن ته ځینې تنګ نظرې خلک پرې تورن هم لګوي چې ولا د پلان کې ژبې نه ژباړه کړي د افغانستان کې ژبې نه ژباړه کړي که نه حالانکه دوی هغه تاثر راخلي له نورو هیوادونو له خلکو له نورو خلکو له نظریو نه نو بالکل زه چې څومره ګورم ډېر بدلون راغلی دی حتی د هغوی چې له هغوی نه استفاده کوي موږ یې له دوی نه کوو بس د غزمنګ ځوانانو په شاعری کې چې کوم بدلون او کم نوښتونه ویني کوم څه پیدا کیږي له پخوانیو شاعرانو سره تغییر ده نو دا ټول دغه شیانو برکت ده
تاسو یو خبره وکړه دغه د انتقادونو مسله مو یاد کړه تاسو ویل چې فرضاً یو څوک ته یو تاثر راخلي له یو شعر بیا دلته خلک ورپسې لیکي چې یا یې غلا کړې ده او یا یې ژباړلی ده او یا یې دا کړې ده دغسې نظرونه طبعا شکونه پیدا کوي شکونه چې پیدا سو بیا سړی زړه نازلی د یو لیکوال پیسې کې د یو شاعر پیسې کې قسم بے باوري هم رامنځته کوي د دې شي د سپیناوي لپاره څه کول پکار دي او څنګه کېدای شي چې موږ په دغسې مواردو کې یعنې هغه حکمونه چې دي وینو کو او کوي کوي نو بیا یې مستند وکړو د دې حل لارې څه دي بالاخره
عموماً صاحب زموږ خلک زموږ ټولنه داسې ده چې عموماً متل غونډه چې وایي یو غوته بل ته نیول کیږي سلور یا درې ځان ته نیول کیږي خو موږ سرچپی او موږ سلور پنځه بل ګټول غوته نور د نسو کنه نو همیشه د نور ته متوجي او نور څه کوي خو ځان ته نه متوجي کیږي چې موږ خپل څه کوو زما په نظر کچیرته غلې و بولو کچیرته تاثر و بولو کچیرته ژباړه و بولو چې هر څه و بولو چې موږ ټولنه ته زیان نه وي چې موږ خلکو ته تاوان نه زموږ فرهنګ ته زموږ ادب ته زموږ د ادب اصلیت ته تاوان نه وي وی دي کنه خیر ده ودی کوي زه مخالف نه یم دغه شیانو او داسې څنګه وکول شو دا وپیژنو نو غوره لار دا چې څوک دغه داګانې کوي که چا باندې مثلا تور پورې کوي چې دا دغه ژبه نژباړه کوي یا دغه ځای نژباړه کوي یا دغه نړیوال شاعر شعرونه ژباړي نو مهرباني دې وکړي مثال دې وړاندې کړي چېرته دې ورته غونډه جوړه کړي کېدې نه وي خلک دې کې نه ورته چې دا سړی دغسې کار کوي یعنی خبره د سپینه کې ودا چې مثلا فیسبوک ورپسې ایډي جوړوي لګي دغه شعر اخلي او خرابوي او نور څه پکې جوړوي ځینې کسان داسې کوي ځینې مشهور شاعران زمونږ دی متاسفانه متاسفانه هغه په بس فیسبوک ایډیا نه جوړیږي هغه چې کوم نوې غزل پورته کوي نه دوی هغه اخلي تخریبوي بل څه ته جوړوي داسې تخریب کوي ورپسې دا ډېر غلط کار ده ډېر بد کار ده زه به دوی هغه کوم چې لطفا په دې خپل ژبه په خپل ادب باندې زړه وخوږوي
مهرباني وکړئ کوم بل غزل کلرې راته وروړئ
او غزل دا هغه ردیف ده جانا جانا صحیح ده
مهرباني وکړئ
او ټول قافیز غزل ده نه په خمار تیریږي نه په نشو جانا جن عادت کړی یما په تماشو جانا نه په جار جار مړیږم نه په سجدو جانا نن می تندې یخې ده ستا په خوشبو جانا او هلی می لا زیات شي ستا په وادو جانا چا مات کړی تیږي پاینو جانا وای پیړی ساز کړه لافسانو جانا همدا आवाज اورما لکتابو جانا لګه حصہ خورا کړه لپیمانو جانا بیا میرا وړه وجود پتیندکو جانا لکه چې هیر د کړم زما غزنو جانا نن په محفل کې نوی د لیونو جانا
غزان صاحب څو وخت به مو کتاب چاپی؟
علامان صاحب دانو معلومات نشته دا ځینې شاعران چې څو کتابونه چاپ سي شهرت ډېر ترلاسه کوي مشران شاعران زه له هغوی سره ناسته ولاړه لرم نو دوی هغوی زیاتره وخت په خپل لومړنی کتاب پښیمانه وي چې ما ولې لومړنی کتاب چاپ و کنه ځکه هغه کې زی په شاعري چاپ کړی وي هغه د ځوانۍ وخت سم هم ده او ډېره سم هم نه ده ځکه چې شعر باید پر وخت ورسیږي خلکو ته
طبیع شاعر ده او دا د هغه وخت شاعري ده فرضاً یو چا لس کاله مخکې شاعري کړې ده
بالکل
نو دغه وخت بیله شاعری و اوس بیله شاعری ده لس کاله وروسته شاید بیله شاعری دا طبیع خبره ده چې ډیر کم داسې شعرونه دي چې شل کاله وروسته دي مل وستل سي د موږ په ژوند باندې ډیر شاعران دي څوک یې نه لولي ده ستاسو نه ډیره زیاته مننه کور مودان
لیکم ډیره مننه
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري
اوس مو پام راړوم د ښاغلي پیر محمد کاروان په کې د دوی ته یو نظم اورېدلو ته
وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې به نی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړه ترې ناڅاپه راپرېوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالی د پسپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له مانه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
Let's get out of here.